د 8 میلیارډه انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بل اخر په دې ناول کې تیمز جبا کریکټرونه د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظ چې ډیر زیات مهمه او حساسه موضوع دی، او د نننې نړۍ د اوسنیو علومو ډیر حاده موضوع دی چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي، دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه ژبې کریکټرایزیشن یې او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډیر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتابی تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. له ښاغلي فرقانی څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبه ژباړلی دی چې هلته یې نوان دی الانسان ذلك المجهول.
کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دو خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دو برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی هغه تجارب یې راخیستي دي، او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت ډېر څه کړي دي، پرتله کړي دي چې کومه هده پورې د تمدن او د انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دو کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی. که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی، خو دا ارزښت ډیرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې هغه کال چې چاپ شوی دی، د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړ؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړل. او علت یې هم د دوی چې ډیر وخت د مونږ وخت کړی کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه و، تقریبا یو سل شپتا او یا صفحو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دوی چې مونږ ډیر وخت وخت هغه دا و چې د طبي اصطلاحات په دوه کتاب کې استعمال شوی وو، اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پیژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده، لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دې برخه کې وګور سره کومک وکړو، بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې دې ما سره کومک وکړو. نو یې مونږ لږ ډېر وخت وخستو.
د شاغل فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زولالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لری پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخو د زابل اوسیدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوی دي. تفصیل زما د همکار پراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد کڅه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه کړي، خو وايي د غاتل سیمې د زابل په نو بهار شملزو شاجوی او خاکی افغان ولسوالیو کې سبسوی دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوی سیمې د هیواد د تیرسوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوې نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکوونی ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنسی کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونه کې موږ ولسوالۍ ته لیږلې دي. د لیچ زموږ پر ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږل دي، مسلکي کسان، تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوې او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلی، دا زموږ قوي وطن په د یو مل چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم د بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمه تاریخي ابدي دي چې د نه پاملرنې له امله ځینې برخې ویجاړې سوي او رستربلی د تخریب لګواش سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتل سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوي، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرسندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډیو ته لقا چا قرون کو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
ته بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمې یا پوت جوړونه ترغه وخت په افغانستان کې شتون درلود په نور وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوی د کاچا کولو او د دې سودا شوی ول بیا کاچا مخه نیول شوی ده تر خپل امنیه کومنني پر رسولې د غوښ خموش په غوږ باندې چې نه راوړي چې تسلیم کړي.
په صابل کې یو ملي او یو شخصي موسم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې د دې ولایت د لارخونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمیر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکه په پیل کې پوښتله چې هغه کوم ځانګړي سیمې دي چې سیلانیانې لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تاریخي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدیمي وخت لري، مخینه لري. لکه مثلا یو سیمه ده چې محمد علي ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوې دي، تاریخي د عباس صفحه ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاتر کور ده، مرکز کې کومه کاتر کور چې موږ سوخ مخې تثبیت کړی ده، او دغه سیمه د برکی بارک ولسوالۍ کې د تخبیجم شیر چه ده، اول دکم تاریخی بستانی سیما چه ده. مگر داشت نیه نورم شه موری اولوی عراقی است دی که داخلی و خریج سرگان رجیه دیتا وری را نکیزی.
منا نرهی چه، تاسو سنگ پی گئی چه مثلا شمیر دیگو سیلانیان و چه خارج ندرزی یا داخل ندرزی لوگر تا زیاد سوی. تاسو پا دوگو سیمو بانی تکت لگو ولی که سنگ چه؟
نه تکت نه رگه داری خودم رده شکل دوی رجی سیما تا. یوری کابانی رسط رجی بیدی من پیجازت من یوری مطوب پاساس من بیدی. ارا سوسی لوګر ترځي دي سره پرهندې جاجینه دوی سره دی وره پته نه تر نشي تلای نو دا ته مونته درکې چې خلک یې کمر دي یا ترځي.
آیا ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل او راشي شاخونو ولایتونو دي، نو حتی د کندهار دي هم خلک کمر دي چې اوسنی دي کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځو ته نه راغلي ویل چې ویل چې ګلوري ته یو مومن کې د نږدې ویل ته خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا خارجي خارجي ته راځي دی او نن خلک دي چې د روسي ځینې خلک ته مترغلي دي او شنور هیوادونو ستدي کې لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مرا هیوادو ور اړ دی راځي نو نشي متفاری خارجي خدای هیوادونو نشي مزه بیان ورته جات راځي ورو ښه.
بل پښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کده سیا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
نه هم نه دي هوټلونه په باسه کې یو زمرغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسوي خودم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي تر سره چې سره خپل مکتوبې ما سوري درته سره وکړو ماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کیږي ځینې وخت سیمه چې دوی به شپه کابل ته وړي یا سهار بیرته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي او خورا هم په لوګر کې راځي چې د دوباش ته پاره د سکو سیتو دی پاره یو ټولونو د شنور د شي د سیتو ځنه کې مهاسي وي او شش کوین سره دې پارکینګ کارو کو تر څو دې کې سکو سیګم ماش په لوګر کې وځي.
ورستې پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نشکر اسلامي مهارت راغلی ده د سیمو ته مونږ ورسوالو کې چې کوم دي د امنیت قوماندانان چې کوم لري د مدیران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي دا چې شه بارا ته کوم جراسي دي نو سره موږ غواړو واخ واخ مونږ د سمن کو د ویشه ته باندې دا کوي چې چې موږ د زوته په لاس او نوري هغه قانې کیندلونه کې بل داس نو موږ ته کانه نه دا ما کړی دی ولسم سره همکار په دې وخت کې او مثلا کې هم موږ اوس تقریبا سلګونو ته نه اسکر لرو ته مخاطبین لرو هیڅ قسم تشویش موجود نه ده. اول هم لکه سره څه پوهی چې شکایت مونږ نه درغلی چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لاس وهنه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی نو کامل اطمینان دا موږ باندې مبارک مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډه کیسه لرو. خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هر تر کوسی ملکور در پدر تو بایللی منی یاد خدای دی مړکا سره لمبه وینن می پور د سوی لسره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسه پرې دې نوزه د غرور لدې کمره چې په غم لړل شونډې کړي خندانې زار دې خکول یاد خنداله دې هنره دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره زه له هېچا ګیله نه کومه ماته هره سخته د راپېخه له باوره اوس حیرانه یمه غم په څه غلط کړم نه نشه خوند راکوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا په نوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګي رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. سمینه لیدل اخبار استر گومی زور راوست، ده تمی پام شو، به توخی که اغا گرک و، لکه چرک چه حلال کده یواز بدنی خوزیده، خدای خبر چی سوم روار خطا شوم، اخبار کت میلان را توب کرد، دایمه راپور تکرد، بخوله اسپین زگ ولار و، رنگی لکه زنده کرده دی چیوی اسپین او تو روخته و، اخبار زایی که میراسم کرد، پیانه می وردک کرده، دی چای رنگ اوخته و، یو غلاب یو کرد بیرته را تونی و، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته وله حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولا که یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې را تېرېږي څه وکړي بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس را کېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې دینه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراري وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. اباوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، توخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه شکر، لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دو نورو یا ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې را وګرځېدل، کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې را ووتل: کاش کی هغه وی. ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې. د مخامخ دهلېز ایوانر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ماته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ، د ده سترګې پټې وې، فرهاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې، چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل، او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوسول شوی وو، چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. رهولا انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، دا ښکلې پاڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې و، د جګړو په یو سنگر بدله شوې وه. چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې وشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې خیریه موسسه د دوباره آباد کړه، تقریبا په افغاني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انارو او د مڼو ونې پکې وې، چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته ویل
چې دا ویله جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لسوالی کې شاهی باغ شاهی قلعه یا هم د کمو باغ دی یا د سیمه خپل هم قدرتي ښکلا لري خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمه ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. دغه تاریخي شاهی باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یاد سیمه او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
سمالا اللہ